The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
سلیم شه د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې خبري خبرونه کې د تازه رحمان بنره یو ور بیا سلیم شه وایم. نن د فروری اوله نیټه ده، خو په امریکا کې د جنوري یو دیرشمه ده. په پاکستان کې دا وخت د سحر 8 بجې، په افغانستان کې 9 نیمې، او د امریکې په سرخار واشنگټن ډی سي کې د شپې 10 نیمې بجې دي. اول د وړاندې کوم د خبرونو سرټکی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد نن په لندن کې د برتانیا د ملي امنیت سلاکار سره له ملاقات وروسته ولیدي. برتانیا ورته د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. د پاکستان خزانې وزارت لخوا جاری رپورټ کې ویل شوی دی، د پاکستان د بهرنیو قرضو اخیستو توان تیر کال 2013 کې نور هم کمزور شوی، او په خزانه کې د 19% د بهرنیو قرضو ورکولو صلاحیت پاتې دی. او د برتانیې، جرمنی او فرانس د ایران سره د کاروبار لپاره د ادارې د اعلان وروسته امریکې دړکه کړې چې د دې نتیجې خرابې کېدای شي. یو وار بیا تاسو ته خبرونو نه مخکې د وختونو اعلان وکړم. په اسلام آباد کې د سحر 8 نیمې، افغانستان کې 8 بجې دي. راسره اوسئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په لندن کې د برتانیا د ملي امنیت سلاکار سره له ملاقات وروسته وویل برتانیا ورته د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې. زلمی خلیلزاد له دې دمخه د پاکستان او افغانستان په سفر وو. دا د سیمې د هغه سویم سفر دی، او په دې لړ کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو سره ملاقات کړې، او وایي هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه کامیاب شي. خو پروسو کې د افغانستان صدر ښاغلي اشرف غنی په طالبانو غږ کړی وو چې د افغانستان د حکومت یا دولت سره د نیخ په نیغه خبرې وکړي، او د نورو علاقار دې نه جوړیږي. هلته په پاکستان کې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی دی، د پاکستان د بهرنیو قرضو اخیستو توان تیر کال 2013 کې نور هم کمزور شوی، او په خزانه کې د 19% بهرنیو قرضو ورکولو صلاحیت پاتې شوی دی. بلې خواته، په د بنو سر نږدې په بکخیلو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال به په راتلونکو 2 میاشتو کې خپلو سیمو ته ستانه شي. دا خبره د خیبر پختونخوا حکومت یو چارواکي کړې ده. چارواکي وایي چې په بکخیلو کې دا وخت شاوخوا 300 زیاتره هغه کورنۍ ژوند کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوز د ضرب عزب نومي عملیاتو د پیل کېدو په وخت افغانستان ته کډوال شي وو، خو بیا ستانه شول. او د لا قانونه ګرځول شوی ډلی سره د اړیکو په تور کې سزاوار شوی ډاکټر شکیل اپردی د وکیل لخوا ویل شوی دی چې اپردی په قضیه کې یو وار بیا اوریدنه ځنډول شوی ده، او د تیر په څیر پکې یو بل نیټه ورکړل شوی ده. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې د شکیل اپردی وکیل قمر ندیم وویل د پخوانی قبلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګړېدو وروسته فاټا ټریبیونل غیر فعال دی، او دا اوریدنه نه کیږي، او د مقدمه د بلې اوریدنې لپاره د اپریل 14 نیټه ورکړل شوی ده. د پاکستان مرکزی کابینه په اسلام آباد کې د کال 2019 لپاره د حج پالیسۍ اعلان کړی چې تر مخه یې د حج خرص یا داخله 1.5 لک روپۍ سیوا شوې ده. د نوې پالیسۍ تر مخه سخ کال به د خیبر پختونخوا او قبلي سیمو خلک د حج خرص 4.5 لک روپۍ ورکوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک روپۍ سیوا شوې ده. او پاکستان پوځي چارواکي وایي د اټمي میزایل نصر کامیابه ازموینه کړې ده. د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې د دویمې درجې تجربه مقصد دی د دې میزایل د جنگي صلاحیتونو ازموینه کول وو. او د شمالي کوریا لپاره د واشنگټن نمائنده سټیفن بیګن ویلي دي امریکا د شمالي کوریا سره د اټمي وسلې په سر خبرو کې معمولی پرمختګ کړی دی. هغه ویل دا وخت چې خبرې په کوم مقام ولاړې دي باید د دې څخه مخکې تللې وي. هغلی بیگن دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په یو اونۍ کې بیا د شمالي کوریا او د امریکا د بشرانو ترمنځ لیده کاته کیدونکې دي. او برتانیا، جرمنی او فرانس د یو مالیاتي ادارې په فرانس کې رجسټر کولو وروسته چې مقصد یې د ایران سره کاروبار کول دي امریکا ګواښ کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې څوک د کومې لارې هم د امریکا د بندیزونو پرته کاروبار یا لندن کوي نو د خطرو سره مخ کېدای شي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دې خبرې خبرونې پروډوسر دا زینب عبدالرحمن او پروډوسر دی نوشروان کلندر. زه رحمان بنرم وزو د پاکستان افغانستان او سیمې په لور. لومړنی رپورټ دی د برتانیې نه چې زلمی خلیزاد پکې ویلي دي برتانیې ورسره په افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابولو لپاره ژمنه کړې ده. نور وګنیسو نصیر احمد کاکړ ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پنځشنبې یا زیارت پر ورځ لندن ته رسیدلی. نوموړي په خپل یو ټویټ کې ویلي چې لندن ته د افغانستان په اړه نړیوال تماسي ډلې ته رسیدلی او د برېټانیا د ملي امنیت له سلاکار او کابینې له سکرټري سره یې غوره ناسته کړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي برېټانوي چارواکي ورته د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې په اړه ملاتړ او ژمنه کړې او زیاته کړې ده چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو په اړتیا شریک نظر لري. تر دې وړاندې نوموړي په څلور جلا جلا ټویټونو کې ویلي وو چې د ترګرۍ د مخنیوي او د پوجیانو د ایستلو په اړه پرمختګ سوی خو دا په دې معنا نه دی چې کار خلاص سو. ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې د روانو خبرو په اړه د شک کوونکو څخه تر وخت وړاندې قضاوتونو ته خبرداری ورکړی او وای افغان جګړه څلوېښت کاله عمر لري او حل یې ساده نه دی. هغه ویلي تاسو په یوه ګوله کې پوره پیل نسی خوړلی، همدغه ډول په یوه ناسته کې دا قضیه نه حل کیږي. هغه ویلي طالبانو سره په خبرو کې د ترګرۍ په مخنیوي او له افغانستان څخه د پوجیانو د ایستو په اړه لوی پرمختګ سوی خو موږ د دواړه مسلې تر اوسه سرته نه دي رسولي. د ده په وینا موږ ته به اوس هم په نورو مهمو موضوعګانو لکه د مثال په توګه د افغانانو خپلمنځي خبرې او په بشپړه ډزبندۍ باندې کار کول وي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه د سولې لور ته مزل په سمه یا سیخه لار د منډې وهلو په ډول عمل نه دی، دا پیچلی او حساسې خبرې کول دي او هر څه اولس ته ښکاره کېدی نسی. د په وینا دا د افغانانو لپاره یوه داسې شیبه ده چې د خپلو زړو زخمونو تداوی شروع کړي او د خپل هیواد لپاره نوې لاره خپله کړي. ښاغلی خلیلزاد ویلي په دغه پروسه کې ډېر لوبغاړي او ډېرې مسلې دي او ډېر څه په حرکت کې دي خو موږ ټول په سمه لار روان یو. بلې لور د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې که امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وسوه نو هغه به له افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر بیرته باسي. صدر ټرمپ دا څرګندونې د هغه رپورټونو وروسته کړې دي چې وایي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کار دوام لري. هلته طالبانو هم ویلي دي چې دواړه خواوې په راتلونکې میاشت بیا خبرو ته کښېني. طالبانو له تر اوسه د افغان حکومت سره د خبرو نیت نه دی څرګند کړی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې په کال 2013 کې د روپۍ توان کم شوی دی او د روپۍ توان د کمیدو سره په پاکستان کې نور هم مشکلات سي واقع دي شي. د دې رپورت نور تفصیلات به وړاندې کوي د ډیور ریډیو همکار محمد عالمگیر.
د یو رپورت سره مخه د پاکستان د بهرنو قرضو غستو توان د تیر مالی کال 2013 کې نور هم کمزور شوی او په خزانه کې د قرضو ورکولو صلاحیت 19% پاتې شوی. د پاکستان خزانه وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی د رپورت کې ویلي شوی د کال 2013-19 قرضې پالیسۍ بیان یا رپورت تر مخه تیر مالی کال کې پاکستان ستره قرضه اغستې وه خو د خارجي پیسو یا د اثارو آمدن یې تر ډیر حد پورې کم و. بیان تاییدوي چې پاکستان د قرض اغستو حد کال 2015 خپل قانون سرغړونه مرتکب شوی کوم چې په حکومتونو باندې پابندی لګوي چې دوی د خپل کل آمدن یا جی ډی پی 0% نه زیاته قرضه نشي اغسته. پاکستان کې د کال 2015 د قانون تر مخه د قرضو لپاره تګلارې رپورت په هر کار پارلمان ته وړاندې کیږي چې د قرض اغستو او د ادا کولو په مت کې د حکومت ته کارکردګي اندازه وشي. د یاد رپورټ تر مخه کال 2013 اخر پورې پاکستان د خارجي اسارو یا پیسو ذخایرو پر سر یو سل دیرش فیصد زیاته قرض راغستې وه، کوم چې ښایي د هیواد د قرض بوج اوچتولو توان دې سره کمزوره شوې. دا دریم کال دی چې پاکستان کې دا ګډوډي روان دي. د کال 2015 او 2016 مالي کال کې پاکستان څخه دا شرح یو سل لس ته ختلې وه. د ستمبر کال 2013 مالي کال اخر پورې پاکستان باندې کل 3.9 ټریلیون ڈالر قرض دے، چې د هیواد کل آمدن 80.4% ترنه جوړیږي. د کال 2015 قانون تر مخه دا قرض پکار نه دا چې د 6.5% نه وړي. د اقتصاد پوهانو تر مخه د پاکستان په شان هیواد لپاره د قرض او د بهرنو پیسو خزانه کې موجودګي تناسب پکار دا چې 50% وي. کوچر دا د دې نه سیوا شي نو اوږده موده کې به دا د هیواد په اقتصاد او په هیواد خپل اثرات ولري. پاکستان کی د حکومت آمدن او په پاکستان خطل قرضې تناسب دا وخت 4.3% دی، کم چې د تیر کال 4.3% په نسبت زیات دی. د ترکې په لور روان هیوادونو لپاره دا شرح 3.5% یادیږي، مطلب دا چې حکومت سره د خپل اولس د خېګړې او د ترقیاتي کارون لپاره نورې پیسې نشته. د پاکستان حکومت د روانو خرچو پیسې د ګټې د پیسو نه نشي پوره کولی، ځکه چې د خرچي او د ګټې تناسب کې هم 1.5% کموالی ریکارډ شوی، کم چې د تیر کال په نسبت باندې زیات دی. پاکستان باندې د بهرنۍ قرضو سود کچا د تیر کال 1.5% نه سخ کال 2.1% ته ختلې. او هم په دې موضوع باندې د پاکستان او نړیوال مالیاتي ادارې IMF جګړه هم روانه وه، چې IMF پاکستان نه غواړي چې پاکستان له دا خرچي پوره کولو لپاره به دفاعي بجټ او ترقیاتي پروسو بجټونه کمول وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریډیو پاکستان د یو رپورټ تر مخه د زیارت پر ورځ یو غونډه ته وینا کې ویل د هیواد د اقتصاد د خراب حالت نه دوی د اقتدار کې راتلو پورې نو خبر، او اوس دی نه غواړي چې د مسلې لنډمهاله حل الټوي او دې لپاره نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته رجوع وکړي. همزکه پاکستان خپل ملګری هیوادونو ته لاس غځولې دي چې ترنه امداد واخلي او د اقتصادي ستونزې دایمي حل الټول شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
برطانیه، فرانس اوس یو اداره خلاصه کړې ده کومه کې چې به د ایران سره کاروبار کیږي، او دا په فرانس کې خلاصه شوې ده. خو امریکا وایي چې په ایران بندیزونه دي او داسې کوم اداره خلاصول خرابې نتیجې ورکول شي. نو شروان کلندر رپورټ وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو د ایران سره کاروبار لپاره د نوې طریقې کار د لاندې به جرمني، فرانس او برتانیا د دې لپاره د فنډز انتظام کوي، او د دې کار لپاره کاروباري شراکت په باضابطه توګه په فرانس کې رجسټرډ شوی هم دی. اروپایي هیوادونه غواړي چې د ایران سره کاروبار وکړي، او دا سوچ له هغې وروسته را پیدا شو چې کله د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره د شپږو غټو طاقتونو لخوا د شوې اټمي لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړلو. اگر چې اروپایي هیوادونو فرانس، جرمني او برتانیا د صدر ډانلډ ټرمپ د دې فیصلې سره اتفاق نه لرلو، خو امریکایي صدر بیا هم په یوازې سر د دې لوزنامې نه وتلو. د برتانیې، فرانس او جرمني لخوا د ایران سره د کاروبار د دې نوې طریقې کار مقصد دا دی چې اروپایي هیوادونه د ډالر د اثر نه ځان خلاص کړي او د ایران سره د نوې کرنسۍ د لارې کاروبار وکړي، او د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو د ستونزې نه هم خپلې کمپنۍ او حکومتونه بچ کړي. خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی به د اروپایي هیوادونو د ایران سره د مجوزه کاروباري پرمختیاو څارنه کوي، او د دې تر څنګ یې د کاروبار دغه طریقې کار هم رد کړی دی. امریکایي چارواکي وایي د یورپي ملکونو د کاروبار دغه طریقې کار به د امریکا هغه هڅې شنډې نه کړي چې غواړي د بندیزونو د لارې د ایران معیشت کمزوري کړي. په جرمنی کې د امریکا سفارتخانه ویان ویلی دی چې صدر ټرمپ دا خبره صفا کړې ده چې کڅوک د ایران سره د بندیزونو برعکس کاروباری حل ځلې جاری ساتي نو د خطرناکو نتیجو سره به مخ کیږي. د دې په نتیجه کې به هغه خلک چې د بندیزونو خلاف ورزي کوي به د امریکا مالیاتي نظام ته رسایي او امریکایي کاروباری کمپنو سره لیندین نه محروم پاتې شي. د ایران سره کاروبار کولو لپاره د برتانیا، فرانس او جرمنی په فند سره قائم کړی شوی دغه مالیاتي طریقې کار ته انسټرومنت ان سپورټ آف ټریډ ایکسچینج یا انسټیکس نوم ورکړی شوی دی چې ورته د 28 یورپي هیوادونو مرسته حاصله ده. د یورپي یونین سفارتي مشر فیډریکا مغرینی ویل دي دا نوې مالیاتي طریقې کار به د ایران سره د اټمی لوزنامې په تناظر کې قانوني کاروبار ته اجازه ورکړي او زموږ لخوا ورته پوره ملاتړ حاصل وي. د یورپي یونین لخوا دا تازه اعلان له هغې وروسته شوی دی چې د شورو په ورځ صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د مشر په اړه سخت الفاظ استعمال کړي وو او ویلي وو چې د کانګرس کمیټې ته د استخباراتو د مشر د ایران د اټمی وسلو په اړه بیان انتهایی د ساده توپ د لاندې ورکړی شوی دی. د استخباراتو د مرکزی کمانډ ډایرکټر ګینا هاسپل د کانګرس کمیټې ته روانه اونۍ ویلي وو چې ایران د کال 2015 نړیوالې اټمی لوزنامې په تکنیکی توګه د تیر یو کال نه تعمیل کوي او نړیوالو سره شوی لوزنامه کې ایران دا لوس کړو چې اټمی وسلې برا کموي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلی وو چې شاید استخباراتو لپاره د بیا سره زده کړه پکار وي. د استخباراتو مشر د بیس راغونډولو په وخت ویلی وو چې د ملګرو ملتونو د اټمی وسلو د سارې جنسې دیارلس وارې د دې تصدیق کړی دی چې ایران د وسلو راکمولو ذمواري ترسره کړې ده. د زیارت په ورځ صدر ټرمپ په یو بیان کې ویلی وو چې د ډیموکریټ ګوند په سینټ کې لیډر چک شومر او ځینې نور ډیموکریټان د ایران غټ مینوال ښکاري کومه چې کمزوري ده. خو دوی ته دا نه ده معلومه چې دا یو خطرناک کار دی چې امریکا ته به زیان واړوي. صدر ټرمپ وایي ایران دا وخت په مالی مشکل کې دی کله نه چې ورسره معاهده ماته شوې او پرې بندیزونه لګېدلې دي. خو ډیموکریټس ملک په خطر کې اچوي او زمونږه موجوده پالیسی ډیره ښه ده. د یورپي یونین نوې مالیاتي طریقې کار چې د لاندې د امریکا بندیزونو پرته لار ځان له غوره کړې ده لا تر اوسه پوره نه ده ښکاره. د ایران ډیپټي خارجه وزیر عباس عرقچی د ایران په سرکاري ټلویزیون ویلي دي د یورپي یونین د طرف نه دا اولنې ګام دی چې په نتیجه کې به د ایران سامانونه او مصنوعاتو ته ګټه ورسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پاکستان کې د بشري حقوقونو د ادارو تر مخه په زوره د بيدرک کولو خلکو لړۍ وسم روانه ده او پروسه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبینه د بلوچستان صوبینه او د هیواد د یو شمیر خارونو خلک په زوره بيدرک کړي شوی وو د کوم خلاف چې پاکستان کې مظاهره کړي. پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو تر مخه 8000 نه زیات خلک بيدرک کړي شوی دي. خو د بشري حقوقونو ځینې تنظیمونه وایي دا شمیره 3000 ده او په بلوچستان کې دا شمیره نور هم سیوا خودل کیږي. پاکستان حکومت او د پاکستان ادارې اکثره دغه تورونه ردبی او وای چې داسې په زرګونو شمېره کې خلک نه دی بيدرک کړی شوی خو ترهګرۍ یا د پاکستان خلاف کارکونکو خلک ادارو پورته کړی دي کوم چې پلټنګ روان دي. په دې موضوع باندې وخت په وخت په مطبوعاتو کې داسې خبرونه اوري او پاکستان کې په هم مطبوعات خبرونه ورکوي. خو د ډان انګریزي ورځپاڼې په دې وخت یو تازه ادارې لیکلې ده چې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د تحریک انصاف حکومت بے شکا چپ زور د اوچت کریشو او د غیب کریشو خلقو د مسلې د اوارولو د پاره خپل اقدامات جاری ساتلی دي. خدا مثلا نن هم په خپل ځای یو سنگینه مسله ده. نن د پاکستان مشهور اخبار ډان خپل د سر اداریا په زور د غیب کریشو خلقو په موضوع لیکلی ده. د اداریې سرخط ته په زور اوچت کریشو خلقو سره انصاف. ډان اخبار د خپل اداریې په سر کې لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو زنانه وزیر شیرین مزاری تیر کال د سینټ په یو کمیټه کې تجویز وړاندې کړې ده چې پاکستان له په زور د اوچت کړې شو او غایب کړې شو خلکو په بابلا په نړیواله لوزنامه دستخط وکړي. بېشکه که دا ټکې پټکې نه مني، خو د غایب کړې شو خلکو خپلو خپلوانو ته د هغوی د پریشانه تپوسونو د جواب ورکولو او د غایب کړې شو خلکو د حال ویلو په بابل دي د حقایقو او د روغې جوړې راوستو یو کمیشن جوړ کړی شي. بل یو سفارش تعزیرات پاکستان کې د ترمیم کولو په حق لدی چې د هغې تر مخې د خلکو په زور د اوچتولو او غایبولو عمل یو جرم وګرځولی شي. میرمن شیرین مزاری وای چې دا بل اوس د قانون وزارت تلیګلې شوې ده. د نه پورز د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی یو سرکاري اخباری خبر کې د پاکستان وزیر اعظم هم د خپل حکومت د دې پوخ لوس پخلې کړې ده چې د بشري حقوقو تحفظ بکی. په تیرو حکومتونو کې د خلکو منتخب خلق په دې مسله د ویری یا د نورو وجوهاتو له سببه چپ پاتې شوی دي، خو موجوده حکومت دا معامله تر لرې پورې رسولې ده او یقینا چې په موجوده حکومت دستاینی وړ دی. خو دلته د موجوده حکومت د غایب کړې شو خلکو په لوري د نرمی رویې حقیقت هم منل پکار دی. او غدا چې غایب کړې شو خلکو سره د انصاف په لار کې خندان خپه سوچ او د منصوبه بندۍ لاندې راپورته کړې شوې دي، نه چې دا خندان د ملک په آئین کې د سخامیله سبب گینې راپورته شوې دي یا د فوجدارۍ په موجوده قوانینو کې گینې سکمې دی، بلکې دوی خوارو سره انصاف نه کېدل د لویو لویو خلکو د قانون د پنجې نه د ځان د بهر ساتلو د ناوړه کلتور موجودګي ده. په صفاتو کې به دا وایو چې په زور د اوچت کړې شوو او غایب کړې شوو زیاتو واقعاتو شاته د ریاستي اډانې دننه د بېمانه او داسې زورورو خلکو لاس دی چې څوک ترینه تپوس نشي کولی. ډان اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې په زور د اوچت کړې شوو او د غایب کړې شوو خلکو د مسلو د تحقیقاتو دپاره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شوی دی. دې کمیشن به د خپل قیام نه راپدې خوا ډېرې مقدمې درج کړې وې او ډېر غایب کړې شوي خلک به راښکرا کړی هم وې، خو کمیشن د دې واقعاتو د ذمهوارو کسانو په معلومولو او هغوی له په سزا ورکولو کې ناکامه شوی دی. ادارې لیکي چې د غایب کړې شوو خلکو په حق له د اسلام آباد هائی کورټ د تیر کال د یوې سختې فیصلې نه بغیر د سپریم کورټ د ستر جج د چیف جسټس افتخار چودھری د دور نه راپدې خوا د پاکستان سترې عدلیې د غایب کړې شوو خلکو په معاملې کې په ایمانداری سره د تحقیقاتو کولو او قصوروارو له د سزا ورکولو سزړوره فیصله نه ده کړې. اداریې زیاتی چې سرکاري چارواکو په دې معامله کې تل غلط بیانې کړي دي او د دې مسلې سنگینوالي پورې خنداګانې کړي دي. اوس که د غایب کړې شوو خلکو د مسلې له خاطره تعزیرات پاکستان کې ترمیم کیږي، نو دا به نه یوازې فوجداري قوانینو کې د اصلاحاتو کولو په لوري د حکومت روغ نیت څرګند کړي، بلکې د پاکستان د دې پوخ نیت به دنیا هم قائل شي چې هغه مادر پدرازاد کسان به رئیساری چا چې د خپلو غیر قانوني کارونو د لاسه د ترهګرۍ او د توندلاریتوب قانوني او ریاستي هلې ځلې تالا ترغ کړي دي. ډان اخبار خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې دا ټول اقدامات نه خو شپه په شپه برداره کېدی شي او نه د هغو زرګونو کورنو استقامت په ځای کولی شي د چا نیازبین چې د کلونو کلونو راسې د دوی نه جدا کړی شوي دي. د دې خلکو د خوږ درد د محسوس کولو نه علاوه سند، بلوچستان او قبایلی سیمو کې د خپلو نیازبینو دپاره احتجاجي کیمپونو کې د دوی په مشکلاتو نه خو تر اوسه پورې د اقتدار خاوندانو څخه شاګر ولیدا او نه یې د دوی په سر د تسلی او د لاسي لاس ایښودی دی. د دې خلکو د ټولو کړمو له سببه د پاکستان په خلکو او حاکمانو لازمه کیږي چې په دې ملک کې د انصاف لار او قبله درسته کړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې هر کال د حج لپاره د لکونو په شمېره کې مسلمانان زی او د مسلمانانو د مقدسه فریضه حج ادا کوي. حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې دی او هغه خلک ادا کوي څوک چې د شتمنۍ یا توان لري. خو په پاکستان کې د نوي حکومت راتګ سره په دې حج په خرچه کې 1.5 لک روپی اضافه شوی ده او په دې باندې سم د ټکه خلکو خپل غبرګون هم ښودلی دی. زموږ همکار ارشد حسین په دې رپورټ تیار کړی دی، دا توړه دی.
د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2019 لپاره د حج پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې تر مخه د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو څخه حج ته د تلونکي تن لپاره خرچه 4.6 لک روپۍ کې ښودلې شوې ده چې د تیر کال په نسبت په کې څه د پاسه 1.5 لک روپۍ اضافه لیدل کېږي. د کال 2019 لپاره د حج پالیسۍ منظوري د زیارت پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ ترسره شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړې شوې ده. د کابینې د غونډې وروسته میډیا ته د حال احوال تیرولو موقع د اطلاعات وفاقی وزیر فواد حسین چودھری وینا وا چې کابینې حاجیانو ته د سبسیډي ورکول وړاندیز هم رد کړی دی. د اطلاعات وزیر ویل چې سږ کال به خوښه 1.4 لک او 210 پاکستانیان د حج پریزا ترسره کوي او په دې کې سرکاري کوټه 80% او د شخصي ټورز اپریټر کوټه 90% ټاکل شوی ده.
پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کوئٹا سے ڈائریکٹ حج فلائٹس جو ہیں وہ چلائی جائیں گی. گلگت میں اس دفعہ حج کیمپ جو ہے وہ لیا جائے کرایا جائے گا. بائیو میٹرکس جو پہلے صرف بڑے شہروں میں اس کی سہولت تھی، اب فار فلانگ ایریاز کے لوگوں کو بھی حج کے بائیو میٹرکس کے لیے یہاں نہیں آنا پڑے گا بلکہ وہ اپنے علاقوں میں ہی بائیو میٹرکس جو ہے کر سکیں گے.
ہغوائی وفاقی کابینے دا پاکستان پا تاریخ کی پلمڑی زل دا کوٹے سخا نیخ پنیغا دا حج فلائٹونو چلولو منظوری ہم ورکڑے دا او گلگت بلتستان کے بہم دازل دا حج کیمپ لگولی شی او دازل دا ہیواد دلر و پرتیو سیمو خلق لپار ہم دا بائیو میٹرک سہولت ورکڑے شوے دے. دا کابینے غنڈ تویلی شوی چی دازل دا حج اخراجات پا دو زونز کی ویشلی شوی دی، شمالی سیمو یعنی خیبر پختونخوا او دا قبائلی ضلعو د خلکو لپاره د حج خرچه 4.6 لک او 915 روپۍ ټاکلې شوې ده. دا خرچه تیر کال د دغه سیمو لپاره 2.8 لک وه. دا ځل پکې د تن په سر د 1.5 لک روپو اضافه لیدل کېږي. دغه رنګ جنوبي زون چې پکې بلوچستان او سند ایالت راځي د څخه د تلونکي تن لپاره د حج خرچه 4.2 لک او 915 روپۍ کې ښودلې شوې ده او په دې کې هم د تیر کال په نسبت څه د پاسه 1 لک روپۍ اضافه په نظر راځي. کابینې سږ کال د 80 کالو د عمر څخه د زیات او د هغه تنانو لپاره د قراندازۍ شرط ختم کړی چې د تیرو 3 کلونو دوران یې په تسلسل سره حج خواستونه مسترد کړی شوي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
سب امریکہ ڈیوری ڈیو سہر پر خیر خبرونا ہم دے کے پائی ترسی سو لحظوں کے بعد ہم پدی سپو بنائی تا سود مشال ریڈیو خبرونا ہو رہے نن دری خبری خبرونے تکنیکی ہمکارانو پروڈیوسر نوشروان کلندر او انجینئر زینب عبدالرحمن زمنگا دا نن سہر پر خیر نور ہمکارانو کے محمد علمگیر، سمین احسن او نصیر احمد کاکڑ ہم رکھا گستا زن فیس بک دے وی او اے ڈیوا اور زمن ٹویٹر دے وی او اے ڈیوا خپل خیال ساتھ او خبر ضرورت پاڑو.